دا ازادي رادیو ده ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. زموږ د ماشومانو یو خبری مجله لمړی خبری مجله پیل شو او ستاسو ماشام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماشام تر وو بجو تاسو پر دغه ځای چې تاسو یې اوري اوریدلای شئ. نن تاسو ته په خبرونه کې ورسته خبرونه لرو، خو تر خبرونو څخه د مخه تر رپورټونه د مخه خبرونه لرو. پام وکړئ، د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی کابل ته رسیدلی او نن ماښام له جمهور رئیس اشرف غنی سره ګوري. ارګ ویله ډیپلوماټیک او دولتي لارو له واشنگټنه د جمهور رئیس ترامپ د ورستیو خبرو په اړه توضیحات غوښتي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې یو شمیر کاندیدان وایي چې دوی امنیت نه دی تامین سوی او بوریس جانسن د برېټانیې د صدر اعظم لپاره وټاکل سو. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او نن ماښام به د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وګوري. دغه خبر ازادي راډیو ته د شاغلی خلیلزاد دفتر راستولی دی. دا د افغانستان د سولې لپاره د هغه د اتم رسمي سفر پیل دی. خلیلزاد به په دې سفر کې چې د اگست لومړۍ نیټې پورې به وي قطر ته هم لاړ شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي نن په یو ټویټ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کتنې په اړه لیکلي. د امریکا جمهور رئیس ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه کوم مسؤلانه پوځي حل نه لري او سوله باید د سیاسي جوړجاړي په مرسته راشي. خلیلزاد لیکلي، د پاکستان صدر اعظم له امریکا سره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره به هره هڅه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه له واشنگټنه د وضاحت غوښتونکي سوي دي. دا خبر نن له ارګه په یوه اعلامیه کې خپور سو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم سره په کتنه کې د افغانستان پر حالاتو د یو خبریال په جواب کې وویل: زنه غواړم چې لس میلیونه وګړي ووژنم. کنه د افغانستان لپاره داسې پلانونه لرم چې کوه غواړم جګړه هلته وګټم. قطعا لس ورځې غواړي، په لس ورځو کې به افغانستان د ځمکې له مخې پاک کړم. د ډونالډ ټرمپ د دې څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې د ارګ په اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان سیاسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په دغسې ناستو او د افغانانو د مشرانو له حضوره پرته نشي ټاکل کېدلی. د افغانستان د جمهوریت ریاست یو شمیر انتخاباتي ټیمونه وایي چې د ناامنۍ له امله به ونتوانیږي چې خپل انتخاباتي مبارزې په سم ډول ترسره کړي. یو شمیر کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې د امنیت د ټینګښت لپاره چې ورسره حکومت کومې مخکې ژمنې کړې وې هغه یې نه دي عملي کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د یو ځانګړي امنیتي پلان له مخې د جمهوري ریاست د ټولو کاندیدانو د کمپاینی غونډو او منډو امنیت ساتلی شي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به د میزان په شپږمه وي. وروسته به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درته وړاندې شي. په غزنی کې چارواکي وایي چې د ګیرو په ولسوالۍ کې د مزار په سیمه کې یو اندازه چاودیدونکي مواد او درې تنه چې انتحاري حملې ته یې ځانونه برابر کړي وو نیولې دي. محمد عارف نوري نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
وسلوالو طالبانو پلان درلود چې د یو موټر بم او دریو ځانمرګو بریدګرو په وسله باندې د غزنی ښار کې پر دولتي تاسیساتو تروسی بریدونه ترسره کړي، خو لنې کمرغه چې مخته تر رسیدو مخکې تیر شپه د هوایي ځواکونو لخوا لمنځه وړل شوې دي.
د پکتیکا په مرکز کې نن البته وسلوالو طالبانو د غزنی پر مسله سندي ویلي. د پکتیکا په مرکز کې نن پر ملي پولیسو یو چاودنه وسوه چې دوه ملکي وګړي پکې وژل شوي او درې پولیس زخمیان دي. د پکتیکا د والي ویاند ویلي چې په وژل شوو کسانو کې یوه لس کلنه نجلۍ ده. د پکتیکا د والي شاه محمد آریان په وینا چې نن یې د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې کړې دي، د حملې هدف د پکتیکا د مټاخان ولسوالۍ امنیه قومندان وو چې له دې حملې ژوندی وتلی دی. وسم څو نړیوال خبرونه. بوریس جانسن چې له اروپایي اتحادیې د برېټانیې د وتلو سخت ملاتړی دی، د تریزا می ځای نیسي او د برېټانیې د صدر اعظم لپاره غوره شو. بوریس جانسن د محافظه کار ګوند له لوري د موقف ته ټاکل سوی دی. هغه 55 کلن دی او مخکې د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر هم و. بوریس جانسن نن په ټلویزیوني وینا کې وویل:
We're going to get Brexit done on October the 31st. We're going to take advantage of all the opportunities.
دوی وای موږ به د اکتوبر په 13 می Brexit عملی کړو. موږ به له ټولو موقعیتونو کار واخلو او یو ار بیا به سره یو لاسو او دغه هیواد به سره متحد کړو. نړیوال قدرتونه له ایران سره پروانه ونې کې خبرې کوي چې د 2015 میلادي کال اټمی موافقه وساتل سي. د برېټانیا، فرانسې، جرمني، روسیه او چین استازي به د جولای په 28 په ویانا کې غونډه وکړي. په دې کې به د ایران استازی هم وي. دا خبر نن د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له ادارې خپور شوی دی. په دې اړه په بیان کې ویل شوي چې په غونډه کې به چې د فرانسې، برېټانیا، جرمني او ایران د غوښتنې له مخې جوړیږي، د اټمي موافقې د ټولو اړخونو پر عملي کولو مفصلې خبرې وشي. او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په مشرۍ ګوند د خلکو خدمتکار حزب د هغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې اکثریت ګټلی دی. په اوکراین کې تر نن سهاره د رایو تقریبا 9% ګټل سوی وي او د جمهور رئیس زلنسکی ګوند له 190 ټاکنیزو سیمو په 190 سیمو کې تر نورو مخکې وو. زلنسکی پخوا کمیډیانو هغه د اپریل په میاشت کې د اوکراین د جمهوري ریاست ګټونکی سو او جمهور رئیس وټاکل سو. په پارلماني ټاکنو کې د هغه د ګوند مخکېتوب زلنسکی ته د دې واک ورکوي چې ډېر کسان له هغو کړیو چې په زړو سیاسي معاملو کې دخیل نه وو او له حکومته د باندې پاتې سوي دي وټاکي او حکومت ته یې شامل کړي.
خبرونه مو لازادې رادیو اوریدل. افغان حکومت وای د امریکا د ولسمشر د هغو څرګندونو په اړه وضاحت غوښتي چې وایي کوو غواړي د افغانستان جګړه پیوي ونه کې ختمولای سي، خو افغانستان به د نړۍ له نقشې پاک سي. افغان سیاسي څېړونکو انتظار خدم په دې اړه داسې وایي.
د افغانستان حکومت باید خپل دریځ باندې ودرېږي. د امریکا سفیر په افغانستان کې په احضار کې له امریکا باید د دې وضاحت وغواړي. اصلا د افغانستان برخلیک د تاریخ د 13 کالو جګړې هغه نفس توحید او سپکاوی دی، وضاحت پکار.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدانو اندیښنې به هم واوري چې وایي نامنې د انتخاباتي مبارزې په وړاندې لوی خنډ دی. یو کاندید شهاب حکیمی وایي
زه فکر کوم خلک مشکلاتو سره زیات مواجه دي. کاندیدان ونشي کولی چې ټولو جایو ته ورسیږي، دفترونه خلاص شي.
دا به هم وایي چې د افغانستان د دریو وزیرانو یو پلاوی د رسمي سفر په ترڅ کې د افغانستان ختیځ ولایتونو نورستان او کونړ ته سفر کړی. د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې اوریدلی سي چې وایي د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د دې هیواد استخباراتو ادارې ISI مرسته کړې وه. نو راپورونه هم لرو. دا مجله مو ته شپږ نیمو پچوته. ورسو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون شو. د لیول ډیپلوماټیکو او دولتي لارو یې له واشنگټن څخه په دې اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. د ارګ له لوري په یو خبرې سوي لمه کې راغلي دي چې افغان ملت به هیڅ بهرني قدرت ته اجازه ورنکړي چې د دې هیواد برخلیک وټاکي. خطر پردیس په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون خودلی او له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو یې له واشنگټن څخه په دې اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. په هغه اعلامیه کې چې نن په دې اړه له ارګ څخه خبره شوې راغلي چې د افغانستان ملت هیڅ بهرني قدرت ته د خپل برخلیک د ټاکلو اجازه نه ده ورکړي او نه به یې ورکړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې لنډۍ او په ځانګړي ډول امریکا متحده ایالاتونو سره زموږ شراکت او همکاري د متقابل ګټو او متقابل درناوي پر بنسټ ده. موږ د سولې دراوستلو په برخه کې د امریکا د همکاري ملاتړ کوو، خو زموږ د هیواد اساسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناسو کې د افغانانو د زعامت له حضور پرته نشي ټاکل کېدلای. په اعلامیه کې راغلي افغانستان به تل د نړۍ په سیاسي صحنه کې په صلابت او عظمت پاتې شي. د ارګلامی وایي چې د افغانستان اسلامي دولت د دوه همکارو دولتونو ترمنځ هر اړخیزو اړیکو ته په کتو له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو له واشنگټن څخه د پاکستان لومړي وزیر سره د ولسمشر ترامپ د څرګندونو صراحت او توضیحات غوښتي دي. د اعلامیه وروسته له هغې خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تېره ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته رسنیو ته وویل چې
که امریکا وغواړي چې د افغانستان جګړه وګټي په یوې اونۍ کې شونی ده، خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه خلک دې ووژل شي. زه د افغانستان لپاره پلانونه لرم. که وغواړم دا جګړه وګټم، افغانستان به لزمکه پاک شي او محو به شي، خو زه نه غواړم چې دا کار وکړم او په دې لاره ولاړ شم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل نوي ماموریت په پیلېدو سره ویلي چې نن کابل ته راځي. د ولسمشر ټرمپ له دغه څرګندونو وروسته په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې نوموړي د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري. هیله ده چې ښاغلي ټرمپ تر دې مخکې د یو شمېر نورو هیوادونو په اړه هم ورته توندې او پاروونکې خبرې هم کړې وي، خو د افغانستان په اړه د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې افغانستان سولې په اړه په دې وروستیو کې خوشبیني او یوې هوکړې ته د رسیدلو په برخه کې هیلې ډېرې شوې دي. امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده، او واشنگټن غواړي چې په دې برخه کې د اسلام آباد ملاتړ چې په وار وار د افغان حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن شوی ترلاسه کړي، خو پاکستان تل د افغان حکومت اداوه رد کړي او د افغان سولې په برخه کې د همکاریو ژمنه کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغان حکومت خبرګون مو واوریدئ چې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په اړه یې کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر ټرمپ وروستۍ څرګندونې د کوڅې ادبیات بولي او وایي چې په هیڅ ډول په ډیپلوماتیک قالب کې نسي ځای دی. انتظار خدم په دې اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. اکرام الله اکرام د مرکې په سر کې ترې د ټرمپ دغه څرګندونو او د افغان حکومت وضاحت غوښتلو په اړه د دواړو اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو دا غیس پاره پښتلې دی.
دغه وخت کې د دغه وضاحت غوښتل دا کاملا عقلي منطقي د افغانستان د ملت غږ، د افغانستان د ملت فکر انعکاس او د یو حاکم نظام د اخلاقي مسؤلیت تمثيل روښانه تصویر دی. بهترین کار کړی دی د افغانستان حکومت د خپل دریځ باندې ودرېږي، د افغانستان د امریکا سفیر په افغانستان کې احضار کی، امریکا باید د دې وضاحت وغواړي. پومپیو وزارت خارجه باید کامل استدلال ولري د خبرې په اړه باندې. دا اصلا د افغانستان برخلیک، دا تاریخ، دا تلس کالو جګړې، هغه نفس دا توهین دی او سپکاوی دی، وضاحت پکار.
خوب خادم صاحب، د ټرمپ څرګندونی اصلا ستاسو په نظر باندې څه ښایي؟ ټرمپ له دغه ډول څرګندونو اصلا غواړي څه؟
ټرمپ د افغانستان اصلا ټرمپ په خپل شخصیت کې بغیر متوازن انسان دی. د امریکا یو مشهور فیلسوف نوم سنسکول یو څه چې د ټرمپ په اړه باندې د وړاندوینې وړ دی، هغه دا چې ټرمپ د وړاندوینې وړ نه دی. ټرمپ هر وخت داسې خبرې کولی شي او هغه په دغه تېرو دوو کلونو کې عجیبې او غریبې خبرې کړي دي. ولې کله چې د ولسمشر په حیث باندې د افغانستان نوم یادوي، دلته یو رقم ډیپلوماتیک مسؤلیت سره دی، یو اخلاقي مسؤلیت سره دی. د تیرو اتلسو کالو ترجمانی ده د امریکا د پالیسۍ انعکاس دی. نو په دغه حالاتو کې د دې له خولې د خبره وتلل دا کاملا معنا لري. مونږ بابیز نه شو اخیستلی، مونږ د لیونی په حیث نه شو منلی، مونږ د ماسکو په حیث نه شو منلی، بلکې د یو زمامدار په حیث باندې د افغانستان په اړه باندې څرګندونې کړي دي. خپل انعکاسات لري، خپل تاثیرات لري او باید وضاحت یې وړاندې شي.
که په همدغه د وضاحت په موضوع کې لږ پاتې شو، که څوم تاسو وړاندې په اړه باندې خبرې وکړي، په دې سیال کې چې د افغانستان د سولې پروسه هم روانه ده، له طالبانو سره شاید اتم پړاو خبرې به هم په راتلونکي کې پیل کیږي د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ، د دغه ډول موضوع رامنځته کېدل او د افغان حکومت وضاحت غوښتل څومره تاثیرات د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې غورځول شي؟ په داسې حال کې چې د افغان حکومت په وینا باندې چې امریکا د افغان حکومت یا د افغانستان تر ټولو نږدې ستراتیژیک ملګری دی.
موږ د امریکا سره کومه خپلوینه لرو؟ موږ د امریکا سره ګټې لرو، ګټ تاوان لرو، ګټ تهدیدات لرو. کله چې امریکا دریز او دغه تعریف د افغانستان لپاره دا ډول چې لسمه انسانان وژني یا د افغانستان مسله په یو افتکی لمنځه وړي، په داسې حال کې تلس کاله جګړه کړي ده، د اقتصاد رغښت په نامه باندې، د ښځو د حقوقو د تامین په نامه، د ډیموکراسۍ د تحقق په نامه باندې. فکر کوم چې دغه تعریف بدل شوی دی. افغانستان د شپږمې ګوتې په حیث باندې دغه حیثیت لري. دغه څه مسایل و رامنځته کول د وضاحت غوښتل په خپل ذات کې د هغه تعریف و دغه اهداف چې تلس کاله مخکې تعین شوی دغه تحقق د کار زمينه برابرۍ معنا دا ده چې دغه مسایل خاموش پریښودل دوه تاوان نه کوي. یو دا ده چې د افغانستان د حکومت شخصیت د افغانستان د ملت په وړاندې باندې راټیټېږي، دویم د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت نشي ادا کولی، دریم دا ده چې امریکا لکه څنګه چې حالات بابي زمرودي همدغسې په مخ باندې بځي، سوله به ونه کړي او که سوله مو کړي د افغانستان د خلکو په در باندې وانه شي. په لحاظه بهتر خبر دا ده چې ټرمپ او د ټرمپ اداره په دغه اړه باندې وضاحت ورکړي چې تاسو رښتیا هم د افغانستان د جګړې لپاره حل لار همداسې ویني لکه څنګه چې وایي چې په یو وخت کې افغانستان د ځمکې مخ لري کو، کنه رښتیا هم د افغانستان د باثبات افغانستان د تامین او رامنځته کولو په خاطر باندې بل پلان لري.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انتظار خدمو دوستانو اوس به یو شمیر هغو اوریدونکو ته ورسو چې دوی مزادي رادیو ته د ولسمشر ترامپ د وروستي څرګندونو په اړه خپل نظرونه راسره شریک کړي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار د ولایت څخه ضیاء الرحمن دا پیغام پیرزمه. دغه ترامپ چې کومه د مسؤلیت خبره کړې ده، د ویلې دی که زه غواړم د افغانستان نقشه د نړۍ په مخ باندې ورکولی شم، زه به عادت وایم چې کوم وخت جارج بوش رئیس جمهور د امریکې هغه هم دا خبرې کولې چې طالبان دوې لارې لري، یا به تسلیمېږي یا به وژل کېږي. نو زه ترامپ ته دا وایم چې دا غټې غټې خبرې ګوته رسېسي په خټه کې اخیل شوي دي، خوله دې کوچنۍ ده، خبرې ډېرې غټې پکې، لیکن دا ناممکنه خبره ده. افغانستان کې د پښتنو کور دی، د لوی افغان کور دی، دلته چې هر امپراتوران راغلي دي د افغانستان ورکېدلو نیت یې کړی دی. هغه امپراتوران په خپل ورک شوي د افغانستان شکر دی، دروسه پر خپل پر ځای باندې پاتې دی، بیا به هم پاتې.
السلام علیکم. ملحمه مکانې ولسوالۍ نه عمران خان سره په لیدنه کې ترامپ ډېرې زیاتې خبرې کړې دي، او دا ثابته کړه چې دا څه په خوله وایي هغه څه نشي کولای. لطفاً مهرباني وکړئ دا وایي چې په لس ورځو کې د افغانستان خاورې د ځمکې د مخ نه اخوا کومه کته نری، او تاسو پنځه څلوېښت ملکونه درته ده، یو هلمند ولایت دی، تر اوسه پورې زموږ د ملک امنیت کې را نه وست خبرې دي، موږ پوهیږو په دې.
السلام علیکم. حفظ د غزنی ولایت نه خبرې کوم. د پاکستان په ارتباط باندې زړونه ویلی سم، دا ټولو ته معلومه ده چې پاکستان د یو اقتصادي او سیاسي فشار لاندې ده او په ډېر سخت بحران کې ده، او کله چې عمران خان امریکا ته تللی ده، دا د امریکایانو او د پاکستانیانو ترمنځ یو سیاسي معامله ده، او پاکستانیان غواړي چې له اقتصادي انزوا سي، له اقتصادي بحران چې ځان وباسي. نو زه وایم چې هېڅکله امریکایان او پاکستانیان د افغانانو لپاره کار نه کوي او نه یې هم کړی ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموږ غلزه د رادیو او ریاست رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای شي. اوس په یو بل مسله ته ورسو. د افغانستان د ولسمشي او شمیر انتخاباتي ټیمونه د نامنیو له کبله د خپلو انتخاباتي مبارزو پایل ته اندېښمن دي. دوی وایي د امنیت ټینګښت په برخه کې چې حکومت کې مجمنې کړې وي، یوه هم نه ده عملي کړې. خو په همدل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یو ځانګړي امنیتي پلان له مخې به د ټولو کاندیدانو د کمپاین غونډو او منډو او منډو ترو امنیت او وساتي. اکرام الله اکرام راپور کوي.
ټاکل شوی چې 15 ورځې وروسته په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزه پیل شي، خو نامنی او د وسلوالو مخالفینو ګواښونه په دې برخه کې جدي خندونه بلل کیږي. یو شمیر نوماندان او انتخاباتي ټیمونه وایي د نامنی لامل به ونشي کولای په ټول افغانستان کې خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوماند شهاب حکیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
فکر کوم خلک مشکلات سره زیات مواجه دي، کاندیدان ونشي کولای په ټولو ځایو ته ورسي کې دفترونه خلاص کې، خلک حاضر نشي د خپل ځان د خپل په خاطر یا د امنیت په خاطر انتخاباتو کې برخه واخلي.
خغل حکیم وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې چې ورسره حکومت کومې ژمنې کړې وي، تر دې دمه یوه هم نه ده عملي کړې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم ویان فضل غنی حقمل هم ورته اندېښنه څرګندوي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د ټولو کمپاینی غونډو او نوماندانو امنیت خوندي کړي.
هغه څه چې باید کاندیدان د افغانستان ټولو ولایتونو ته لاړ شي، ټولو ولسوالیو ته لاړ شي، په ډول کمپاینونه فکر کوم چې په اوس وخت کې ناممکن دي، ځکه طالبان ادعا کوي چې موږ د افغانستان د نیمې نه زیاته خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. نو په دې صورت کې کاندیدان نشي کولای چې کور په کور یا کلی په کلی یا ولسوالي په ولسوالي باندې کمپاین کې
نوماندان او انتخاباتي ټیمونه وایي د انتخاباتي مبارزو لپاره ځانګړي تګلارې جوړې کړي او د خپلو تګلارو لمخې به هڅه وکړي خپلې راتلونکي برنامه ولسته ورسوي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی د رواني اسد میاشتې په شپږمه نیټه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه انتخاباتي مبارزې به د میزان د میاشتې په څلورمه د رای اچونې له ورځې 8 ساعته وړاندې پایته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند زبی سادات هم د انتخاباتي مبارزو په وړاندې نامنی لوی ستونزه ګڼي، خو وایي کمیسون امنیتي بنسټونو ته مکتوبونه استولي چې د نوماندانو امنیت خوندي کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یو ځانګړي امنیتي پلان له مخې به د ټولو نوماندانو د کمپاینی غونډو او منډو ترړو امنیت وساتي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
کله چې بیا کمپاینونه پیل کیږي په برخه کې به د ځانګړي طرز العمل له مخې دوی امنیت ټینګیږي، کومو ساحو ته ځي او چیرته اشتراک کوي، ټولو ځایو کې به دوی د امنیت ټینګښت په برخه کې اضافي پولیس نور هم توظیفیږي.
ښاغلی رحیمی وایي اوس هم کورنیو چارو وزارت ټولو نوماندانو ته ځانګړي امنیتي سرتیري ورکړي چې د دوی امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی چې د ولسمشر انتخابات د روان کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 کسانو د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځانونه نوماندان کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کابینې یو شمیر غړو د ځینو بنسټیزو پروژو د پیلېدو په هدف نورستان ولایت ته سفر وکړ. د وزیرانو د دې پلاوي مشري د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر کوي. د نورستان او کنړ خلک د رغنیزو پروژو د نه پلي کېدو له کبله شکایتونه لري. روح الله انوري په دې اړه تفصیل راکوي.
د سه شنبه سهار 2 بجې د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی په مشرۍ د وزیرانو یو پلاوی د نورستان مرکز پارون ته راورسید او دلته خلکو ته په یو غونډه کې خبري وکړي. په غونډه کې د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی خلکو ته ډاډ ورکړ چې د نورستان آبادی او پرمختګ د ولسمشر غنی په لومړیتوبونو کې دی. هغه ویل دلته چې غټ کانال بهیږي د دینه باید د پریښنا په تولید کې ګټه واخیستل شي. دلته باید تفریزاینه جوړ کړی شي، بیروزګارو ته باید کاروبار پیدا کړی شي چې دې سره به د ټول ولایت اقتصاد باندې ښه اغیزه وشي. د کلیو پراختیا او بیرغونې وزیر مجیب الرحمن کریمی به وویل دوی غواړي چې خلکو ته د پاکو اوبو رسولو، کلیوالي سرکونو د جوړولو ترڅنګ د نورستان محلي صنعت ته وده ورکړي او ورته بازار هم پیدا کړي.
دغه صنعت غواړو چې دا وساتو، دغه صنعت ته غواړو چې رشد ورکړو او دغه صنعت ته غواړو چې د تاسو تولیدات ته مارکیټ پیدا کړو. دغه پروګرام په پلي کېدو ده او زه امید لرم چې همدې میاشتې تر اخره دغه پروګرام په نورستان کې پیل شي.
د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی وویل د نورستان په هونتون منظور شوی او راتلونکي کال کې به درسونه پکې شروع شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم لراغلی پلاوی او ولسمشر مننه وکړه او په یاد ولایت کې د نوو پیل شوو پروژو په اړه وویل چې د پارون خار دننه سرک، یو جمنازیوم، دوه انتظارګاوي او نورې پروژې پکې شامل دي چې 1.5 میلیارد افغانۍ پر مصرف راځي.
په دې کې د پپروک سرک چې 6.5 کیلومتره دی 2.5 میلیون افغانۍ لګښت به راځي. عمومي سرک 2 لاټ دی چې اول لاټ یې نن افتتاح شو او دویم لاټ به هم 4 ورځو کې شروع شي چې د دې مجموعي لګښت 1.1 میلیارد افغانۍ دی. 3 کیلومتره به وي، دا به د پارون نه تر واما ولسوالۍ حدودو پورې وي. دا به اساسي ډول باندې سرک قیریزي کېږي.
له غونډې وروسته د یادو پروژو د بنسټ ډبرې کېښودل شوې. ټاکل شوی و چې ولسمشر غنی خپله نورستان ته راشي، خو د نامعلومو لاملونو په وجه د هغه سفر وځنډېده او په ځای یاد پلاوی راغی. دغه پلاوی وروسته کونړ او لغمان ته لاړ او هلته هم د یو شمیر پروژو د بنسټ ډبرې کېښودي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
او اوس باندې نړیواله موضوع کانی راوخلو. د پاکستان صدر اعظم وایي چې د القاعده د پخوانی مشر او د دې شبکې د مؤسس اسامه بن لادن په موندلو کې د دې هوا د استخباراتو ادارې ISI مرسته کړې و. عمران خان د پاکستان لمړنۍ جګپړی چارواکی دی چې د اسامه بن لادن په قضیه کې له امریکا سره د همکاري خبره کوي، او هغه هم داسې مهال چې د هوا تر اوسه هغه ډاکټر چې ویل کېږي د امریکا سیاحي ته د بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه پټ معلومات ورکړي و په بند کې ساتلی دی. له دې مخکې واشنگټن اسلام آباد تورن کړی و چې بن لادن کلونه کلونه په ایبټ آباد کې چې پوځي مرکز بلل کېږي اوسېده، او امکان نه لري چې د دې هېواد چارواکي پرې خبر نه وو. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې متحدو ایالاتونو ته معلومات ورکړي چې په نتیجه کې د هیواد وکولای شول د القاعده مشر اسامه بن لادن پیدا او وژني. پاکستان تر اوسه رسمن اندارت کړي و چې ګواکې د دغې تروریستي شبکې د مشر د اوسېدو له ځایه خبرو. بن لادن چې په هیبت آباد کې اوسېده د 2011 کال د مې په 2 د شپې لخوا د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا دا پیښه په پاکستان کې په ملي سطح ډېره د شرم وړ وبلل شو، او هغه د دې سبب شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ لا زیات شي. عمران خان چې د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له متحدو ایالتونو کتنه کوي، دغه ادا له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هیواد به ډاکټر شکیل افریدي له زندانه خوشې کړي وکړه. ډاکټر افریدی د واکسین دیو کمپاین په پلمه د بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه معلومات راټول کړي، او هغه له متحدو ایالاتونو سره چې د بن لادن پر سر 25 میلیون ډالر جایزه یې خو شریک کړي وو. نوموړی د امریکا له CIA سره د همکاري په تور مجرم او په 3 کالو بند محکوم شوی دی. عمران خان فاکس نیوز ته وویل دا ډیره حساسه مسله ده ځکه شکیل افریدی په پاکستان کې جاسوس بلل کیږي. هغه زیاته کړه موږ په پاکستان کې تل داسې انګیرل چې د متحدو ایالاتونو یو متحد او کډ بن لادن په اړه معلومات را سره شریک شوی وي، نو هغه به مو له پټنځای راایستلی وي. عمران خان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دای خبر دی چې پر ISI د مهمو پټو معلوماتو د لیکېدو په خاطر انتقاد کیږي وویل په خپل د همدې ادارې لخوا د ورکل شو معلوماتو په نتیجه کې د اسامه بن لادن ځای ومنل شو. عمران خان زیاته کړه که تاسو له CIA پوښتنه درته وبوي چې دا ISI چې د ټلیفوني مکالمې له لارې د بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه لومړني معلومات ترلاسه کړي او هغه ورسره شریک کړي وو. د فرانس پرس په وینا دا نه ده روښانه چې عمران خان د کومو معلوماتو خبره کوي او نه په دې اړه نور جزئیات ورکړي، خو پاکستان رسمن دا رد کړي و چې ګواکې د بن لادن د اوسېدو له ځای خبر درلود. د جاسوسۍ په چارو کې پخوانی ماهر اسد دورانی مخکې الجزیره تلویزیون ته ویلي و چې ISI به خبر و چې بن لادن چیرې پټ دی، او ښایي هغه د دې لپاره پټ ساتلی و چې ورڅخه له امریکا سره د یوې معاملې په توګه کار واخلي. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو اصلي طرح له 10 کلونو تعقیب وروسته په هیبت آباد کې چې د پاکستان د پوځ ګارنیزون او پوځي اکاډمي فعال ده پیدا او وژل شو. په 2013 کال د پاکستان د حکومت له یوه رپورټ څخه د لیک شوو معلوماتو له مخې بن لادن ښایي د 2002 کال په مني یا دوبي کې پاکستان ته تللی او د 2015 کال په اګست کې په هیبت آباد کې میشت شوی وي.
خبری مجله اوري
از دې خبری مجله ورسته راپور ده چې د اوکرين د اوسنی ولسمشر ولادمیر زيلنسکي د خلکو خدمتګار ګوند د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د اکثریت څوکیو ګټلو پر لور روان دی. ملالی بشیر په دې اړه تفصیل کوي.
د اوکرين په پارلماني انتخاباتو کې له 109 حوزو څخه په 109 کې د اوسنی ولسمشر د خلکو خدمتګار ګوند مخکې سوی دی. د سیشنبه په ورځ تر 1% پورې رای شمارل شوی دی، او د لومړی معلوماتو له مخې د ولسمشر ولادمیر زيلنسکي ګوند مخکې دی. د لومړی معلوماتو له مخې دی ګوند همداراز د ګوندونو په لیست کې 122 څوکۍ یا 43.1% رای ګټلې دي. له دې سره د خلکو خدمتګار ګوند له خپل نږدې سیال څخه 14% مخکې دی. که دغه ګوند ډېرې رایې یوسي دا به تر خپلواکۍ اخیستلو وروسته د اوکراین په تاریخ کې لومړی ځل وي چې یو ګوند به په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت رایې خپلوي. د اوکراین د انتخاباتي سیستم له مخې د دې هیواد د پارلمان نیمه څوکۍ د ګوندونو د فهرست له مخې ټاکل کیږي، او نورې په حوزو کې د سیالۍ له مخې. د خدمتګار ګوند زیاتې رایې په داسې حال کې ترلاسه کړي چې په اوکراین کې سیاستوال او ګوندونه نه دي توانېدلی چې د خلکو اقتصادي وضعیت سم کړي. په همدې حال کې به زيلنسکي ډېر واک ترلاسه کړي چې له سیستمه د باندې کسان پر مهمو حکومتي څوکیو وګماري. زيلنسکي د روان کال په اپریل میاشت کې په اکثریت رایو انتخابات وګټل. اروپای ټولنې ویلي چې د اوکراین د انتخاباتو نتایج زیلنسکي او د ټیم ته د اصلاحاتو لپاره نور ښه زمینه برابروي. د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسي رئیس فدریکا موګیرینی د تیرې دوشنبه په ورځ ویل چې د نوي مشرتابه مسؤلیت دی چې د اوکراین د خلکو هیلي پوره کړي. زیلنسکي ویلي چې د دې لومړیتوبونو څخه به یو داوي چې په اوکراین کې اداري فساد له منځه یوسي. اداري فساد هغه ستونزه ده چې له کلونو راهیسې د اوکراین اقتصادي وده زیانمنه کړې ده.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونې مو راسره واورېدلې. پښتو خبرونې د نن لپاره همدلته پای ته ورسېدې. درې مجله زمونږ کار زرغونه منګل وړاندې کوي. شرغلې زرغونه،
تشکر از شما.